وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په سر کې موزه قاسم سولمل هرکلی کوم. د روانې خبرونه په تخنیکی چارو کې سره رامین کاکړ همکاري کوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن د مارچ 7 د ښځو نړیواله ورځ ده. نو د روانې خبرونه راپورونه او ډیری مطالب مهم همدې ورځې او په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت او ستونزو ته ځانګړي سوي دي. د انتخابات په اړه افغانستان څخه پر نور بیلابیل مسایل هم درته راپورونه مرکه او خبرونه وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې به سفی الله ستانکزي ته ور ورکړو چې مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به ښه وشي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د ځینو کاندیدانو پلویانو نن په پکتیا کې د دې ولایت والی جمعه خان همدرد له یو ځانګړي کاندید زلمی رسول څخه په ملاتړ تورن کړ، او د یمن دوه عسکر نن په وسله وال حمله کې وژل شوی دی. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به ښه وشي. نوموړي دا خبره نن په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه.
سرهای افغانستان برای بیرون در تمام کشور و از طریق برآمدن به بیرون و به تعداد بسیار زیاد
ایوی د افغانستان خځې باید په ټول هیواد کې بهر راوځي، او په پراخه کچه په بهر راوتلو سره باید خلکو ته په خصوص نارینه او ته ښکاره کړي چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر دوی ټاکي. ټاکل شوی د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل د میاشتې په 14 نیټه وشي. د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ځینو کاندیدانو پلویانو نن په پکتیا کې د دې ولایت والی جمعه خان همدرد له یو ځانګړي کاندید څخه په ملاتړ تورن کړ. د اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال او ګلاغا شیرزی انتخاباتي کمپاینرانو نن په یو خبري کانفرنس کې د پکتیا والی جمعه خان همدرد تورن کړ چې د زلمی رسول لپاره کمپاین کوي او دولتي امکانات ورته برابروي. دوی وغوښتل چې د پکتیا والی باید له دندې لرې شي او په دې اړه ترې پوښتنې وشي. دغه کسانو خبرداری ورکړ کې شکایتونه د حکومت او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري جدي ونه نیول شي، پراخې مظاهرې به وکړي. وموغوښتل په دې اړه د پکتیا د والی یا د ولایت مقام د کوم بل چارواکي نظر واخلو، خو ونه توانېدلو. د بلې خوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي په دې هیواد کې باید له ښځو سره تاوتریخوالی په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. ښاغلي کرزي نن په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې دا څرګندونې وکړې. کرزي له دیني عالمانو او قومي مشرانو وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالی او ناسم چلند د پای ته رسولو لپاره خلک وهڅوي. خو په دې غونډه کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر هیله وښوده چې راتلونکی حکومت هم د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هڅې وکړي. د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوال نورغه کمران نن په یو چاودنه کې وژل شوی او شپږ نور کسان ټپیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دا چاودنه نن سهار 8:30 بجې د ښاغلي کمران د سورلۍ په موټر شوی چې په نتیجه کې دی وژل شوی او د نوموړي د یو ساتونکي په ګډون 15 ملکیان ټپیان دي. د دې پېښې مسؤلیت روسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د لغمان په مرکز کې د ماین په یو چاودنه کې څلور افغان عسکر وژل شوي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل د ملي اردو او پولیسو دوه دوه سرتیري هغه وخت د ساپې کلا په سیمه کې په دې چاودنه کې وژل شول چې د یو ماین په شنډولو بوخت و. ځواکوی په دې پېښه کې د اردو دوه نور سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. اوس هم د سیمیونړي خبرونه. د ماليزیا هوایي چلند د یوې مسافر وړونکو الوتکې د 239 سورلیو پلټون پیل شوې ده. دغه 200 او یا بوئنګ الوتکې له کوالالمپور څخه د پیکینګ لور ته روانه و چې تریتم شو. د ویتنام دولتي رسنۍ د دې هیواد د سمندري ځواکونو د یو چارواکي له قوله ویلي چې له کوالالمپور پیکینګ ته تلونکي د بوئنګ الوتکې د ریپورټونو له مخې د ویتنام په سواحلو کې سقوط کړي. چین ویل د دې ورکه شوې الوتکې د سورلیو د منډلو لپاره دوه بیړۍ د جنوبي چین سمندرګي ته استولې دي. د الوتکې کې 228 مسافر او دوله سملو ولکېږي. په دې الوتکې کې تر سلو ډېر مسافر چینایان وو. پاکستانی چارواکو د هغو یو څلوېښت کوچنیانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د راپورونو له مخې د سند ایالت په تار دښته کې د سړو او نخوړو له امله مړه شوي دي. چارواکي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د سند ایالت په لرې پرتې او بېوزلې ولسوالۍ میتي کې له سلو زیات کسان د قحطۍ او لوږې له وجې مړه شوي دي. د سند وزیر اعلی سید قایم علي شاه امر کړی چې جګپوړي روغتیايي چارواکي د په دندو کې د غفلت له امله ونیول شي. د سند وزیر اعلی دفتر وایي د حکومت په ارقامو کې د یو څلوېښت کوچنیانو مړینه ثبت شوې چې دا بېره شته چې د مړیو اصلي شمېر ممکن زیاتوي. د یمن په جنوب کې نن په وسلواله حمله کې د دې هیواد دوه سرتیري وژل شول. د یمن پوځي چارواکو ویلي په لادیر خرګوټي کې نن سهار په یو پوځي اډه باندې په وسلوالو حمله کړې چې لږ تر لږه یو حمله کوونکی هم پکې وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د یمن دوه اتباع د پیښې په ارتباط نیول شوي. د پوځ چارواکو ویلي له القاعده سره تړلو مشکوک وسلوالو په دې پوځي اډې باندې د درنو سپکو وسلو ډزې کړې دي. په یمن کې له القاعده سره تړلې شبکې ډېرې فعالې دي. د تهران د اټومي پروګرام یو مرکچي ویل شپږو نړیوالو طاقتونو سره په ویانا کې د روانې اونۍ خبرې ګټورې وې. د ایران فارس خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي حامد بایدنژاد له خولې وایي د کارپوهانو په سطحه د مارچ له 15 نه تر 8 پورې خبرو کې ټول شامل اړخونه وڅېړل شول. د کارپوهانو د خبرې به د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د سیاسي خبرو بل پړاو ته چې د مارچ په 13 په ویانا کې پیل شي لار هواره کړي. دواړه اړخونه هیله مند دي چې د جولای تر شلمې به د ایران د اټومي پروګرام د فعالیتونو پر سر د لانجې د ختمولو لپاره به په یو وروستي حل توافق ته ورسیږي. روسیه وایي پر مسکو به د یوکراین لپاره د امریکا هر بندیز په خپل امریکا باندې برعکس اغېز وکړي. مسکو دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په خپل یوکراین کې وسلوالو هڅه کړې چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې یو بله پوځي اډه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په ټلیفون د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې او خبرداری ورکړې چې د بیړنیو بېباکو ګامونو اخیستل به د روسیې او امریکا اړیکې خراب کړي. تر دې مخکې د روسیې ګازپروم شرکت خبرداری ورکړې و که چېرته کیف د ګازو پورونه ورنه کړي پر یوکراین به ګاز بند کړي. د ګازپروم مشر الکسی میلر وویل یوکراین دغه اوس 1.9 میلیارد ډالر د ګازو له درکه پوروړی دی. په ورته وخت کې روسیه پلاو وسلوالو په کریمیا کې خپلواک نور پسې ټینګ کړی دی. پرون روسیې پلاو وسلوال او د یوکراین پوځیان د سیاستوپول په سیمه کې سره مخامخ شول، خو د کومې نښتې خبر نه دی ورکړل شوی. دغه وسلوال چې شمېرې شلو ته رسېده بیا وروسته په شا شول. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رډيو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه ولولي او یې لسره واوري نو د ازادي رډيو انټرنیټ پانی ته مراجعه وکړئ چې پته ده ازادي رډيو ټکی کام یا ازادي رډيو ټکی اورګ، او دا هم د دې خبرونه راپورونه او خبري مطالب. نن د مارچ اتمه ده د شزو د نړیوال ورځ په مناسبت ولسمشر حامد کرزی نن یوې غونډې ته څرګندونې وکړې او وی ویل
ما به په شورت علیه ځان در افغانستان کاملا محو شو. پس سرای ما دوباره مثل تمام محافل گذشته اول بر علمای کشور است.
په دې اړه بشپړ راپور په همدې خبرونه کې اوري. خلک د مارچ د اتمې په اړه څه نظر لري؟
ما په نظر د ښځو ورځ فقط باید په دې ورځ د کوونن باندې سي باید زموږ ورونه متوجه وسي، زموږ د ټولنه باید متوجه وسي، ښځه باید همیشه وستایل سي.
د خبرونه په ترڅ کې د انتخاباتو په اړه هم راپور لرو. د انتخابات اړوند راپورونه کې اوري چې ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به ډیر ښه وسی. د خبرونه په دوه منیمه کې د جمهور ریاست لایو کاندید سره مرکه ورپسې تاندې څنګه ونیس پروګرام خبري چې موضوع ده
ملګرو لوبي عموما د دوستۍ او مینې لپاره تر سره کیږي، خو ځینې ځوانان شته چې دا مینه په نفرت بدلوي. کله چې د دوی د خوښي لوبډله لوبه وبایلی نو په دوی پسې سپکې سپوري وایي.
پورا درې بجې تشن اسمان لاندې ژوندۍ پروګرام اوریدلی سي چې میلمانه مو دي د جمهور ریاست د یو شمېر کاندیدانو استازي. د هر څه په همدې خبرونه کې خبرې شي ملتیا مو غواړم. اساس مشغله ازادي رادیو او ریډیو د خبرونې لمړی مطلب ته افغان ولسمشر حامد کرزی وای په هیواد کې د شذو پوړاندې تاوتریخواله باید په بشپړه توګه لمنځولر سي. شغله کرزی چې په کابل کې د شذو د نړیوال ولز په لمنځغوند کې وینا کول وویل هغه کسان چې له شذ سره تاوتریخواله کوي دارن ضعیف او ناتوان دي. په همدې حال کې د شذو چارو وزیر حسن بانو غزنفر له راتلونکو حکومت څخه وغوښتل د اوسني حکومت په څیر باید د شذو وضعیت په بیلابیلو برخو کې پوره پام وکړي. په دې اړه نور معلومات در رحمت الله افغان پر راپور کې.
ولسمشر حمید کرزای وایي په تیرو څو کلونو کې افغانستان د ښځو په برخه کې لاسته راوړنې درلودې، خو هغه زیاتوي چې قناعت باید پرې ونه شي او په دې برخه کې لا زیات او چټک کارونه وشي. ښاغلي کرزي د شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې اوس هم په هیواد کې لکه د نورې نړۍ په څیر له مېرمنو سره تاوتریخوالی کیږي. هغه له دیني عالمانو او قومي مشرانو وغوښتل چې د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
غواړم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي. نو د تیر په څیر یو ځل بیا د هیواد په دیني عالمانو او قومي مشرانو غږ کوم چې په جوماتونو او په غونډو کې د ښځو احترام د هغوی د حرمت او عزت لپاره خلک تشویق کړي، چې الحمدلله زموږ عنعنوي ټولنه دغه هر څه لري. دغه باید قوي او بهتر سي او دغه باید د نړۍ نندارې ته وړاندې سي.
هغه زیاته کړه هغه څوک چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي زړور نه بلکې بې غیرته او ډارن دي. ښاغلي کرزي د غونډې برخوالو ته وویل چې د ښځو د ورځې په مناسبت یو زیری هم ورته لري، او هغه دا چې د یوې بلې لور پلار شوی دی. دا د ښاغلي کرزي درېم اولاد دی، د ملالۍ په نوم یو بله لور او د میرویس په نوم یو زوی هم لري. په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د وروستي راپور له مخې په دې هېواد کې له ښځو سره تاوتریخوالی 15% زیات شوی دی. د راپور له مخې دې کمیسون په یو کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 4500 پیښې ثبت کړې دي. په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر په راتلونکي حکومت غږ وکړ چې د اوسني حکومت په شان د ښځو حقونو ته پام وکړي.
زه امیدواره یم نوی او راتلونکی حکومت چې منځته راځي لکه د اوسني حکومت په څیر د ښځو په سیاسي، فرهنګي او اجتماعي ژوندانه کې ګټور رول ته پاملرنه وکړي او د ښځو د وضعیت مثبت بدلون ته ژمن پاتې شي.
هغې وویل د تیرو کلونو په پرتله د ولادت پر وخت د میندو مړینه 15% کمه شوې ده. د نوموړې په وینا اوس هم د حکومت 22% کارکوونکي ښځې دي، خو په اوسني حکومت لوی انتقاد دا دی چې په اکثرو مواردو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوونکي نه دي نیولي او که نیول شوي هم دي بېرته خوشې شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
و امریدل چې ولسمشر حامد کرزی وای په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی باید په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي. ولسمشر حامد کرزی دغه څرګندونې نن په یوې غونډه کې وکړې چې د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړه سوې وه. اوس په دا واورو چې د مارچ د اتمې په مناسبت د کابل ښار ځینې اوسیدونکي څه نظر لري. له ځینو ښاریانو سره زموږ همکارې جمیلې ظریف خبرې کړې دي.
نومې ولولات راکېد ما په نظر د ښځو ورځ ډېره مهمه اړینه ورځ دي. ښځو لپاره او د ښځو ورځ فقط باید په دې ورځ دی کې ونن منځسي به زموږ ورونه متوجي وسې، زموږ د ټولنه باید متوجي وسې. ښځه باید همیشه وسته لري، د ښځې باید همیشه قدر وکړل سي. ښځه په کامل په دې باندې موږ یوازې د ورځ ونن منځسي اتم د مارچ باندې به موږ ښځې ته یمغه حقوق ورکړو. ښځه په کور کې نه وو، ښځې ته وسته یې نن ستا ورځ دی. په نهم د مارچ باندې به بشته ما خوشنه ته موږ په هله ټکول یو موږ ورځ بشته له یادوزي په تل د هغې ستاینه وسې.
اسمانو مزه سنګزيده ما نظر داده چې دا ورځ تجلیل سي، نه په دې اندازه، نه په دې اندازه چې دومره مصرف کیږي. باید د دې لپاره چې دوی دومره مصرف په دې برنامه کې کوي، مشکلات چې زموږ ښځې په کلي کې په ولایاتو کې دچار ده، د هغوی لپاره توجه وسي.
زما نوم فریحه. دغه خو ډېر د ښځو لپاره ښه ورځ ده، باید د ښځو مقام ولمانځل سي. زه د ښځو ته د سمین قلم نه تبریکي وایم. دغه ورځ باید هر څوک د ښځو د حقوقو په باره کې څه چې وایي هغه باید عملي سي.
د مارچ د اتمې د ښځې د نړیوال ورځ په مناسبت مو د ځینو کابل ښاریانو نظر اورېدی. اوس بیا هم د ښځو په اړه یو راپور لرو. په افغانستان کې یو شمېر خیریه ادارې او کونډې ښځې له دولت څخه شکایت کوي چې د دوی لازم لاسنیوی نه دی سوی. زموږ همکارې نجیبې زمان د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د کونډو ښځو د وضعیت په اړه تفصیلي راپور برابر کړی چې په ګډه سره یې اورو.
په افغانستان کې د روانې جګړې د لاس ورستر بلې د کونډو ښځو شمیر زیاتیږي. خو ځینې خیریه ټولنې وایي دولتي او غیر دولتي ارګانونه د دغو ښځو لازم لاسنیوی نه کوي. په کابل کې د میهن په نوم د کونډو ښځو یو انجمن د تیرو 15 کلونو راهیسې فعال دی. د دې انجمن مشر تورپیکی عزیزي ازادي راډیو ته ویل په دې 15 کلونو کې د دولت هیڅ ارګان د کونډو ښځو لپاره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه بنسټ له جوړېدو 15 کاله کېږي، خو هیڅ یوه چارواکي زموږ دروازه خلاص نه کړه. چې حتی د ښځو د ورځې په مناسبت 50 سیاسل پوړنې راوړي او وایي چې دغه د کنتون درانه پوړنې واخلی او پر ښځو یو ویشئ. هیڅ موږ سره مرسته نه ده شوې. یو ځل میرمن غزنفر ته ورغلم، سکرتر یې زه پرې نه خودم، ویل بیا بله ورځ راشه. سید منصور نادری هغه ماته یو خط راکړ، ویل ورشه میرمن غزنفر ته. ورغلم، سکرتر یې هغه خط هم د میز په خانه کې کیښود او هیڅ بیا راته زنګ ونه واهه.
میرمن عزیزی وای انجمن هڅه کوي چې کندو شوزو ته د سوداګرو دولتي او غیر دولتي ادارو مرستې ورجذب کړي. نوموړی وای کندو شوزو ته په اسانه کار نه پیدا کیږي او په کابل ښار کې حتی څوک کور په اسانۍ په کرایه نه ورکوي. د نوموړي په وینا انجمن یې د څو تنو کندو ضمانت کړي او په دې توګه یې کورونه ورته کرایه کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فرشته چې میړه یې په 2011 کال کې په جلال آباد کې د کابل بانک په پیښه کې وژل سو اوس د خپلو 15 بچیانو سرپرستی کوي. په دې پیښه کې یو طالب څلوېښت هغه پولیس او د اردو عسکر وژل چې کابل بانک ته د معاشونو د اخیستو لپاره ورغلي وه. فرشته وایي له کنټوب وروسته یې سختې لوږې تندې تېرې کړې دي، د نورو په کورونو کې کار کوي او په دې ډول خپل اولادونه ساتي.
میا صاحب خراب کی بس شیتی ولاس کرا شغم مات کوم خپل بچی مو ام تو کمر باندې تکلیف تیری کی نو زخل کار کوم خدمت کوم خبرې ما اور بچی می تی بیرو ته و زیند خزان ته خلک ورته پانی ورکي تا مو خلکو ګر کار کوي تاسو د خلکو پښمان دی خو ری دا خبرې ورته کی د خلکو جامع اچي دی او بل پجامو کی می غټ گدا بچی نو بس ولې کی تن گرا باندې تیری کی دا روجی را باندې تیر سے سخت کی پښمنی تبا ګرا پاز دې من دوډې و منا
نو موړي له دولت څخه وغوښتل چې مرسته ورسره وکړي. په افغانستان کې اکثره کونډې ښځې بل واده ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ژوند تر پایه ستونزې ګالي. د بدخشان د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکې فاطمه چې د څلورو ماشومانو مور ده یوولس کاله یې له کونتون څخه تیریږي. د بدخشان د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکې فاطمه چې د څلورو ماشومانو مور ده یوولس کاله یې له کونتون څخه تیریږي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل بل واده یې ځکه ونه کړ چې دویم میړه به یې د ماشومانو پلندر وي او ظلم به پرې کوي.
زما نوم فاطمه ده، د بدخشان د ارګون ولسوالۍ یم. یوولس کاله کېږي چې کونډه یم. د خپلو ماشومانو په خاطر مې زړه نه غوښته چې بیا واده وکړم. ما ویل ماشومانو باندې مې ظلم ونه کړې، دومره توان نه لرم چې ماشومان مې مکتب ته ولېږم. دوه تنه یې په ښوونځي کې دي، هغوی هم کتابچه قلم او کالي نه لري.
په افغانستان کې د کندو ښځو یو بل ستونزه دا ده چې په ځینو سیمو کې د خسرګنۍ لخوا په زوره ودیږي. د کابل یوې اوسیدونکي کریمې ازادي راډیو ته وویل چې کله یې میړه مړ سو نو خواښ او خسر یې د اندرور زوی ته چې له دې 15 کاله کشر وو په نکاح کړه. کریمه اوس د خپل ژوند په اړه شکایت کوي.
زه یې په زوره د اندرور زوی ته په نکاح کړم، زما خوښه نه وه، قتل مې رضایت نه درلود. خسرګنۍ مې وویل موږ افغانان یو، موږ خپله کونډه نه پرېږدو چې د بل سره واده وکړي. هغه اتلس کلن و او زه 33 کلنه وم. شون مې ډېر خراب دی. اوس هم چې وس پرسیږي ظلم را باندې کوي. وایي ته سپین سرې وې، د درو ماشومانو مور وې، تا سره ما واده نه کاوه، ته مې نه وې خوښه، بیا ولاړېږي او ما وهي.
خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نوی قانون په زوره د ښځو ودول جرم بولي. په کابل کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییزې څانګې مشر شمس الله احمد زی وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي قانون اوس ډېرې اسانتیاوې راوستې دي. د دغه قانون له مخې د کونډې ښځې په جبر ودول جرم بلل کېږي.
د دې په خاطر چې په تاوتریخوالي د منې په قانون کې جبري نکاح اصلا یو تاوتریخوالي بلل شوی او دلته د جرم مشور کړې ده، جزا ټاکلې ده. نو اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خوځو څنګه یو دنده دام د کچېری مونږه دغه یو موضوع کمیسیون ته راځي، زاس یو شکایت راځي چې کونډه خځه او جبري نکاح ته اړ وستل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه واکړه چې چون دغه موضوع اوس د اوسنی قانون کې جرم ده، مونږه سنول سره په تماس کیږو.
بلخوا د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو په خاصه توګه د کونډو ښځو د حقوقي او اقتصادي مسؤلیت لپاره نوې ستراتیژي بشپړه کړې ده. د دې وزارت اقتصادي کارپوه حسین علي موین وایي چې دا ستراتیژي به په 1993 کال کې تطبیق سي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د کونډو ښځو د شمیر په اړه تازه سروې نه ده سوې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې نړیوالې ادارې لخوا د دریو کالو مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې 15 لکه کونډې موجودې دي. ښاغلی مومند وایي له کونډو سره د مرستو بیلابیل پروګرامونه سته. هغه ویل چې تېر کال 1500 بېوزلو کورنیو کونډو ته د خوړو د نړیوال پروګرام په مرسته کوپونونه توزیع سوي دي. د ښاغلي مومند په وینا یو بل درې کلن پروګرام هم سته چې د نړیوال بانک په 4.5 میلیون ډالرو لګښت به له کونډو ښځو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته کیږي.
اوس په راتلونکي درې کلو کې غواړو چې شاید بنګه 4.5 میلیونه ډالر نور هم نړیوال بانک سره ژمنه کړې ده چې دې خلکو ته توضیح کړي. یوازې د هغو کونډو ښځو لپاره چې د ماشومدار وي او سوی تغذیې مشکلات حل شي په محیط کې لرو پرتو کلو سیمو کې.
د یو شمېر کتونکو په باور دولت، ملي سوداګر او عام خلک باید د کونډو او د هغوی د بچیانو روغتیا، تعلیم او د ژوند اسانتیاو د برابرولو لپاره لا ډېر کار وکړي. دوی ټینګار کوي چې دولت باید په هیواد کې سولې تامینولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه که جګړه دوام وکړي نو ورځ تر بلې به د کونډو او یتیمانو شمېر هم زیاتیږي.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 2.89 او د اف ام پر 0.15 څپه.
او سم راځوي انتخاباتي مسلې ته. ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به ډیر ښه وسی. نوموړي د خبره په کابل کې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه له ټولو خلکو په خاصه توګه له ښځو غوښتل چې په انتخاباتو کې رای ورکړي. نور جزئیات د احمد زبیر ژمن په چمتو کړي راپور کې اورو.
ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات به د هغه څه پر خلاف چې ځینې نړیوالې رسنۍ وایي ډیر ښه وشي. هغه ویل اوس د نړۍ په مطبوعاتو کې داسې ویل کیږي چې د افغانستان انتخابات به خراب یا هسې او داسې وشي خو داسې به نه کیږي. ښاغلي کرزی له ټولو خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې رای ورکړي.
مونږ انشاءالله تعالی د یو نوي ولسمشر خاوندان کیږو او پرته له شکه چې د افغانستان نوی ولسمشر او حکومت به زما له حکومت څخه د هیواد ته ښه خدمت وکړای شي، ځکه ښه بنسټونه ورته جوړ شوي دي، ښه حالات ورته برابر شوی دی. نو د افغانستان ټول خلک باید بهر راووزي، نوی ولسمشر ته رایه ورکړي او ژر یو نوی ولسمشر راوړي چې زه بېغمه شم او ژر ولاړ شم په کور کېنم.
ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی خوښي وبلله. هغه ویل د انتخاباتو لاره په هیواد کې لا ډیر ثبات راځي او هیواد د آبادی پر لور ځي. نو موړی په داس حال کې دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې هم له یو شمېر خلکو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې موجودې دي. د دوی په باور د روانو ناامنیو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو او تقلب د احتمال له امله د دې خطر شته چې راتلونکي انتخابات شفاف نه شي. جمهور رئیس کرزی چې په کابل کې د ښځو د نړیوالو ورځو په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، په خاصه توګه له ښځو وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د افغانستان ښځې دې په ټول هیواد کې راووزي او بهر ته په ډیر شمیر کې په راوتلو سره دې نارینه وو ته وښیي چې د افغانستان ولسمشر دوی ټاکي، د دوی رایې ټاکي.
ولسمشر په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي چې ځینې کاندیدان په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې په اړه اندېښمن دي، خو خپل ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیڅ دولتي ارګان یا بهرنیانو ته به په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د جمهوری ریاست د حمل د میاشتې د 14 نیټې انتخاباتو ته 11 تنه کاندیدان ول. خو تیرونی د ولسمشر رور قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه له خپل کاندیداتوري تیر شو او په دې توګه د کاندیدانو شمیر لاسو ته راټیټ شو.
و امر دل چې ولسمشر حامد کرزی وای د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخابات به ډیر ښه وسی. په همدې حال کې اروپای ټولنه وای د افغانستان د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره به د هیواد ته څارونکي واستوي. د موضوع په اړه جانقه الکوزی راپور لري وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیه د جمهوری پروزویل په افغانستان کې د راتلونکو میاشتې جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره څارونکي استوي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري به په اروپایي پارلمان کې د هالند هیواد استازی تیس برمان کوي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویل په افغانستان کې انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د سیاسي قدرت انتقال ته لار هواروي. آشتن په ویلامي کې ویلي افغانستان ته د اروپایي اتحادیه څارونکو ډله به په خپل نوبت ډاډ حاصل کړي چې انتخابات به اعتباره، پراخ او د امکان تر حده شفاف دي. اروپایي اتحادیه هم ویلي چې څارونکو ته د افغان حکومت لخوا بلنه ورکړل شوې ده. فرانس پریس خبری اژانس لیکي ناتو ځواکونو په تهیله چې د روان کال په پای کې له افغانستان ووزي او یو محدود شمېر عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې په مقصد پاته وي. دا اندېښنې هم شته چې طالبان فرصت ته ګوري او د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن حملو ته زور ورکړي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن.
په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
اوسم یوې بلې مسلې ته مخه کوو. یوې څارونکې ټولنې له افغانستان سره د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا د ادارې د مرستو په پروګرام کې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د ټولنې په افغانستان کې د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا ادارې د مرستو په پروګرامونو کې نیمګړتیاوې رابرسېر کړې دي او په دې برخه کې د بیا څېړنې سپارښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل وړاندې کوي.
آی سی ای آی یا د مرستو د اغیزو خپلواک کمیسیون د برتانیا د نړیوالې پرمختیا له ادارې څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د کمولو لپاره د خپلو مرستو په پروګرام کې بیا غور وکړي. د څارونکو ټولنې په افغانستان کې د ودې او معیشت لپاره د برتانیا د نړیوالې پرمختیا د ادارې ډی ایف آی ډی د مرستو په پروګرامونو کې لنیمګړتیاو پرده پورته کړې او ویلي دي په دې پروګرام کې چې له افغانستان سره د برتانیا د کلنۍ 190 میلیونه پاونډ دریمه برخه جوړوي نسبي نیمګړتیاوې شته او باید د پام وړ ښېګڼه پکې راشي. آی سی ای آی په خپل راپور کې ویلي چې د ماین پاکۍ او د سړکونو د جوړولو په برخو کې د برتانیا د مرستو پروژې ښې روانې دي، خو یادونه کوي چې د 19 میلیونه پاوند په ارزښت د کلیو د پراختیا په پروګرام کې د اوږدمهالي بدلون د اغیزو نښې نښکاري. د برتانیا پر مرستو د څارنې د خپلواک ټولنه وایي چې که څه هم په پایل کې متبادل کښته د کاروانګرو د هڅولو له وجې په هلمند کې د کوکنارو کار یو څه کم شو، خو وروسته بیا هم د کوکنارو په تولید کې زیاتوالی راغی او په 2013 کال کې په 100,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار وکرل شول. په داسې حال کې چې په 2010 کال کې دا اندازه څه باندې 15,000 هکتاره وه. راپور زیاتوي په افغانستان کې د برتانیا د پرمختیايي ادارې ځینې پروګرامونه له حد زیات غیر واقعي وو او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته بقا خای په خطر کې وي، خو آی سی ای آی اعتراف کوي چې په افغانستان کې د مرستو رسول ګڼ خطرونه هم لري او د برتانیا د نړیوالې پرمختیا ادارې کارکونکو په سختو شرایطو کې د پام وړ کار کړی. د دې ادارې راپور زیاتوي هغه پروژې چې څېړل شوې دي عموما مثبت بلل شوې، خو آی سی ای آی وایي چې د څېړنو نتایج بیلابیل دي. د دې کمیسیون مشر کمشنر ګراهام وارد وایي ناڅرګند راتلونکي ته په پام سره د برتانیا د نړیوالې پرمختیا اداره له دې چیلنج سره مخامخ ده چې باید دا ډاټ ترلاسه کړي چې د معیشت او ودې لپاره پروګرام یې په کافي اندازه منطقي او د بدلون وړ دی. د برتانیا د نړیوالې پرمختیا د ادارې وایاند د دې څېړنې په ځواب کې د هغو ستونزو یادونه کړې چې مرستندوی ټولنې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. د ډی ایف آی ډی وایاند هغه دوه برتانویان یاد کړل چې په دې وروستیو کې په کابل کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شول او ویل آی سی ای آی ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاتو ستونزو سره مخامخ دی.
او سپم واورو چې د کابل چپ رسپانډو د نن ورځې لپاره پر کومو مسایلو باندې مطالبه او مقاله خبرې کړې. دغه رسپانډو ته زموږ همکار احمد زبیر اجمن کتنه کړې.
د کابل چپ رسپانډو خپل نننو غنو کې د مارچ د 8 یا د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت مقاله او تبصری خبرې کړې دي. محور رسپانډو خپل سر مقاله کې لیکلي یوازې په خارونو کې په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې خزو یو څه پرمختګ کړی او په لرو پرتو سیمو کې وضعیت هماغه پخوانی دی. په سر مقاله کې راغلي د خزو د حقونو لنوم څخه تر ډیره د یو شعار په توګه استفاده کیږي او له دې مسلې سره پروژوي چلند کیږي. محور لیکلي اوس هم خزه لومړنۍ روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له اقتصادي پلوه د نارینه او دوغو بار دي. ملي ارمان رسپانې لیکلي په افغانستان کې د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سږ کال په دې هیواد کې له خزو سره د تاوتریخوالي ډېرې شدیدې پیښې وشوې. په سر مقالې کې راغلي په وروستو څونیو کې د هیواد په شمال کې دو کسانو د خپلو میرمنو شونډې او پوزې پرې کړې. رسپانې لیکلي د خزو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي څه باندې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د سر مقالې د لیکوال په باور له خزو سره تر دې ډېر تاوتریخوالی شوی ځکه د افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده او که په ډېرو خزو ظلم هم وشي کومې رسمي مرجع ته شکایت نه کوي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي په تیرې یوې لسیزې کې د افغانستان میرمنې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي برخو کې وځلېدي. ورسپانې لیکلي له دې پرمختګونو سره سره لا هم د افغانستان له یو شمېر خزو سره تاوتریخوالی کیږي. په سر مقالې کې اقتصادي فقر او ځینې ناوړه دودونه په ټولنه کې له خزو سره د تاوتریخوالي مهم عوامل بلل شوي دي. د ورسپانې په پای کې راغلي ک اړوند اورګانونه له خزو سره تاوتریخوالي کوونکو ته سخت سزا ورکړي او له بلې خوا دینی عالمان، مدني ټولنې، رسنۍ او ځوانان خلکو ته تبلیغ وکړي نو دا تاوتریخوالي به ډیر راکم شي.
د سرنوشت ورسپانې سر مقاله په لوګر ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې د ملي اردو د 15 عسکرو د وژل کېدو او د 12 نورو د ټپي کېدو په اړه ده. سرنوشت لیکلي دا پیښه د کونړ له پیښې سره چې طالبانو پکې 21 عسکر ووژل کوم توپیر نه لري، خو توپیري چلند ورسره وشو. سره مقاله کې راغلي په افغانستان کې دننه مدني ټولنې، رسنۍ، کارپوهان او آن دولت په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملي اردو د عسکرو د وژل کېدو په اړه چوپه خوله پاتې شول.
زموږ همکار احمد زبیر ژمنو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو غټ مطالب او مقالې وړاندې کړلې او له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ساعت په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د دې مهال مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به خوشي. ښاغلی کرزی د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې دا خبر وکړه او له ښځو یې وغوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ځینو کاندیدانو پلویانو نن په پکتیا کې د دې ولایت والی جمعه خان همدرد له یو ځانګړي کاندید زلمی رسول څخه په ملاتړ تورن کړ. دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوال نور آغا کامران نن په یوه چاودنه کې وژل شوی او شپږ نور کسان ټپیان دي. د یمن په جنوب کې نن په یوه وسلواله حمله کې د دې هیواد دوه سرتیري وژل شول او چارواکي وایي حمله القاعده شبکې کړې چې یو وسلوال پکې وژل شوی هم ده. او د ماليزیا هوایي چلند یو مسافر وړونکي الوتکې د 209 د سورلیو پلاتون پیل شوی د ویتنام چارواکي وایي د الوتکې د دې هیواد په سواحلو کې لوېدلې.
له صفی الله ستانکزی نه مننه چې لنډ خبرونه وړاندې کړل. او د خبرونې په پاتې برخه کې دوه پروګرامونه لرو. لمړی د جمهور ریاست له کاندید ګل آغا شیرزي سره به مرکه درته وړاندې سي، ورپسې به 19 پروګرام تاندې څنګه ووري ملتیا مو کړی.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رډو د ځنګړ مرکو په لړ کې دازل له محمد شفیق ګل آغا شیرزي سره مرکه لرو. ګل آغا شیرزي د حاجی عبد اللطیف زوی په 1933 مریض کال کې په قندهار کې زیږیدلې دي. لمړنۍ زده کړې د قندهار د مشرقي پولیسې کې او لوړې زده کړې په عالی دارالمعلمین کې سرته رسولي. ګل آغا شیرزي د جهاد پر مهال په کندهار کې یو جهادي قومندان او د اسلامي ملي محاذ ګوند غړی و. د نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته د کندهار والی وټاکل شو، خو د طالبانو د واکمنۍ په مهال د پاکستان کوټه ښار ته مهاجر شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته بیا هم د کندهار والی شو. د فواید امیر د وزیر د ننګرهار د والی او د ولسمشر حامد کرزي د سلاکار وزیر په توګه دندې تر سره کړې دي. شیرزي د 2009 میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي په ګټه تیر شو. د 1993 مریز کال د ولسمشری انتخاباتو ته هم کاندید دی. لمړی مرستیالی سید حسین عالمی بلخی او دویم مرستیالی محمد هاشم زاری دی. له ښاغلی شیرزي سره د مرکې په سر کې مودا ترې وپوښتل چې په دې انتخاباتو کې خو به د چا په ګټه نه تیریږي.
همداسې دی چې مخکې د پاغه وخت کې ما ځان کاندیدوري ته تیار کړی و چې زه باید کاندید شم او په مشورو کې وم. د خلکو سره په مشورو باندې اخته وم. بیا د لیتوي جمهور سره زموږ د قومي مشرانو سره یو ځای د لیتوي جمهور سره کښېنستلو. نو بیا دغه موقعیت سره ورسېدلو چې ګل آغا دا وار ځان مو کاندید پر بل ورته
په دې انتخاباتو کې
بل ورته ځان کاندید ک. نو دا وارم په خپل چې زه هم مشاور وزیر ما هم د ننګرهار والی و ما. نو د خپل مشرام د خپل اقوام سره په مشوره باندې کاندید شوم او اوس ورانم اوس په پرېښه ده او زه به تر پای پورې په خپل د مبارزه کې ولړم.
شرزه سبوس برزو تاسو دغه عملی پروګرامونو ته چیرته کې تلری جګړه خای تاسو ته ک ورسمه شرسي دی وستون دي پټو ګام داسې پات سی او جنگ به دوام تر وخت ولري. نو چیر ورسمه شرسي د جنگ د ختمولو لپاره به څه پروګرام ولري؟
زه تاسو یو خبره کوم چې ما تاسو ورته چې ما بعد سولې مډال کټل دي اتر ولې ما کټل سولې کوم وخت ما قندهار ترالم او په قندهار کې دغه د طالبانو مشران لکه متوکل صاحب لکه سلام راکټي لکه نور وزیران اتنه وزیرانو مساجد کاونه ولا زلجن اخوندو او ترابي صاحب دغه ټول وزیران ما را دعوت کرده ما دا د سولې پروګرامونه مخ ته یوړله چې بدبختانه بعضې ستونزې پیښ سولې بعضې اشتباهات پیښ سولې چې د دې خلکو مخه بنده سوله طالبان نه غوښتل چې نور په افغانستان کې ویني دوی چې نور په افغانستان کې جنګونه راځي خو بعضې مشکلاتونه د نړیوالې ټولنې څخه په حکومت په ساته بعضې اشتباهات مشکلاتونه پرتله چې افغانستان بېرته د جنګ ډګر پیښ شو نو انشاءالله د خپله د خپلو علما کرامو سره د خپلو پوهانو سره قومي مشرانو سره او شخصا د طالبانو د مشرانو سره په تماس کې یم او خدای ته امید لرم چې په یو ډېره کوچنۍ محدوده جرګهګۍ باندې دغه مشکل د سولې حل کړم.
پوښتنه ده شیرزای صاحب چې ولسمشر احمد کرزي هم دا کارونه کول تر د لاسو کارونو کې د هڅې روانې وې د علماو نه غوښتنه وه د او سره تماسونو او حکومت اوسم وایي چې د طالبانو د ځینو غړو سره تماسونه موجود دي خو لا یې هم نتیجه ورنه کړه نو څنګه به ستاسو هڅې نتیجه ورکړي؟
زه یو خبر ته کوم مدعی الهیه په خپل منځ کې هیڅکله روغه جوړه نه ده کړې. بې طرفه ډله پیدا شوې ده بے طرف انسانانو چې خدای ته مخکې بندګانو ته چا کې بے طرفه خلک الحمدلله په دې افغانستان کې ښه ښه جهنو علما کرام لرم ښه قومي سپینجینر لرم ښه سیاسي کارپوهان لرم زه به د دې خلکو څخه یو کوچنۍ جرګهګۍ جوړه کړم.
اوس شورا د سولې علي شورا موجوده ده دا بې طرفه نه ده؟
زه ستا خدمت نه په دې کې طرف ولا خلک شته. زه به یو ښه مثال راوړم. رباني صاحب او احکم د ده ټیم چې و تاسو ولیدل چې 5 کاله په افغانستان کې دې سره وجنګېدل او 10,000 د قرآن مړه دي 12,000 انسانان ورک دي یوازې د پښتنو. نو څوک د شمالي تلوالي یعنی د جبهې مقاومت د دې به څونه مړه یعنی خو یو طبعي راغلې ده. نو کومه اشتباه چې اول وسوله چې رباني صاحب یې مشر کې هغه لوی اشتباه وه چې په خپله هغه رباني صاحب به مړ کړي. دوهمه اشتباه دا وه چې زوی یې پسې راغی. نو ورته زه تا ته وایم چې ستا پلار یې چادر وژلی او تور ته ولې سره کښېنه سوله وکړه. زما په خپل فکر دا امکانات نه لري او دا چې هر چا دا پلان جوړ کړی دی دا کرې صاحب جمهور او نړیوالې ټولنې سره جوړ کړی دی خو دا پلان دا 2 کاله یا 2.5 کاله چې اوس وخت روان دی هیڅ نتیجه نه کړې. سوله په خپل وطن کې موږ غواړو چې
وکړو.
موږ سوله به څنګه شکل په خپل وطن کې وکړو چې باید په هر ولایت کې زموږ افغانان هغه جرګهګۍ چې ورته ولیدي په خپل هر ولایت کې په دې خپل کابل کې سره کښېنو د یو تضمین په شکل او خبرې مخته یوسو. که په قانوني اساسي کې مشکلات وو هغه به حل کړو. که نور دې کوم خواستې وي روا خواستې وي چې هغه زموږ د افغانستان حکومت دا نظام دا قانون یې منی هغه به زموږ علمای کرام زموږ قومي سپینجري زموږ هغه سیاسي کارپوهان به هغه و دې ته قانوني جواب ورکړي یعنی دی به تر چینی
تاسو په دوه ولایتونو کې ولایت کړی بیا هم ولې دا کارونه حد ونه شو کړی؟
چیرې؟
په ننګرهار او په کندهار کې هلته سوله رانغله یا هلته جګړه کمه نه شوله؟
ما تا ته وویل چې ما په کندهار کې ما دا ټول وزیران د طالبانو راوستل چې ما ته چې ما مشکلاتونه پیل شو ما راوستل هغه یې بندیان کړل او په ننګرهار کې ما په عین شکل د خپل علما کرام ما خبر به د نګار ورسول اوري خارجان به اوري دا نګار علما کرام به اوري ما په نګار کوم چې کومه کار کړی دی دا د کابل دروازه ده او دا اخو ته د دربارونو چې خبرې د سیمه مونږ د سیمه نوري هلته مدرسې هلته د توریزم مرکزونه یعنی ما نګار دا نه کاله وساتي او نه کاله نګار د سولې نوم وګټي. ما په نګار کوم د سولې پروګرامونه ډېر مختلف شخصا ډېر طالبان ډېر مشران راغلل ما تر کښېنستله. بعضې طالبان چې په حکومت د طالبانو سره راغلل بعضې طالبان چې به امریکایانو یا زموږ قوا ونیول ما بېرته ایله کوله. ما ډېر ښه فضا راوستلې وه او ما د ښې حکومتدارۍ
د
مبخښه اجازه راکړه د شی حکومتداری د فساد پر ضد مبارزه خپل لوجن سماته تقدیرنامه راکړه.
زر اعظم همدې مسلې ته فقط یو بل پښتنه د سوری په اړه باندې کومه هیله ده چې لنډ ځواب راکړي. د پاکستان او د امریکا رول په سولې کې تاسو څنګه بولئ؟ ولسمشر حامد کرزی وایي چې سوله اول د امریکا په لاس کې ده او بیا د پاکستان په لاس کې ده.
د امریکا او د پاکستان د سولې په اړه به تدای درته ویلی سم چې امریکا به خود رول لري، پاکستان خود رول لري، یعنی د سیمې هیوادونه خود رول لري.
یو غواړي چې سوله راشي او کنه
افغانستان حکومت نظام اداره خدای
طالبان سره جگړی کې نوې
الحمدللہ دا ما دا طالبین نبتی کرے انشاءاللہ یو افغان بیم پر ما اس بات نکی در تا پا شمل ما دا کار ندی کرے ما دا سولی پلان بڑی دی او دا سولی مدال نکتا لی دی
مانا دا او دا امنیتی
تلو دا یو اخبرت خوب چی ما کم یو بیترا پا رئی جمهور او بیترا پا حکومت خبر در تا وکر لازیز نو بیا با پاکستان، هندوستان، ایران او دا همسا مالک بطول اعتباد پاکی وز مر غارو چی پا خپل موش باید نسول پلان مخت یوسو که مر پا خپل جور سولو مر پا خپل سی برنامه در رو دل مر یو سی پلان در رو دی نو دادر توائمه چی پا خپل با دلتا پا افغانستان کی سول را دی
اوز بودا سیدا که چی پاکستان دی دغو حدسو پا مخ که زین خرنون را ملتا کری خوصن پاکستان توجیه و استخباراتی کری فکر نکوی چی دا مشکل بر را ملتا سی بیا هم
موش باید جور سو که موش جورو د دنیا لاس آزاد
دغه موقف څنګه ده
که موږ هم جوړو د دنیا لاس آزاد او دغه دنیاوال برازي د افغانستان د پسول کې بیا دي کومک
امنیتي سند تر ازو ده د سحکاری چې د مسله هم د صفات سیر راتلونکي ولسمشه ته کچيري پاتې سو نو دا سند به تاسو امضا کوي له امریکا سره
په دې رابطه ما اول می دا ویلي دي چې او په خپل رتب جمهور مې دي چې دا امنیتي سند د افغانستان په ګټه دی هغه څه چې شرایط تکشه شوله چې باید امریکا او پاکستان ما ته تضمین راکړي چې موږ د افغانستان په سوله کې کار کوو. دا خو د رئیسب جمهور خپل یو خپل موقف دی. ما په خپله چې څنګه چې په خپله رئیسب جمهور وبلیدي او زه هم وایم او د افغانستان د 10 میلیونه انسانانو نمایندگان چې نیم زره نپره د جرګې د مچورچی جرګه راغلله هغه هم وله او د افغانستان سیاسي کارپوهانو قومي سپینږیرو علما کرامو ټولو دا ولي چې دا سند باید امضا سي او توافق یې وکړي. نو که دغه پیمان په اوسني وخت کې امضا سي دا د افغانستان په خیر دی، د افغانستان امنیت او اقتصاد به خدای بیرته سم کړي. او که دا پیمان امضا نه سو بیا هم د رئیسب جمهور باندې د یو افغان په صفت، د یو قندهاري په صفت، د ده د یو مشاور وزیر په صفت چې زه درته ومه چې دغه پیمان چې امضا سي دا د افغانستان په خیر دی، دا هم ویلي دي. نو زموږ د امنیت او اقتصاد په ډېر اړه لري. دلته تاسې وینئ چې په خپله د افغانستان ملي تجاران او سرمایه د افغانستان باندې چې اوس هم هر شی ګران سوی دی او مشکلات زیات سوي دي. نو په دې رابطه که زه په خپله الله جل جلاله کامیابه کړلم او د افغانستان خلکو پر ما اعتماد وکړي، زه به دې سند چې د افغانستان د خلکو پیشنهاد دی دا به زه دا امنیتي سند امضا کړم.
شیرزای صاحب، اداري فساد یو غټه ستونزه پاتې شوې ده او دا لا حل نه شوله په دې تیرو 12 کلونو کې. د دې د له منځه وړلو لپاره ستاسو تګلاره څه ده؟
موږ د دې لپاره خپل پلانونه، خپلې برنامې لرو په هر برخه کې. نه په دې اقتصاد کې بل ده او خصوصا د فساد واقعا فساد ډېر اوج ته رسېدلی دی او د افغانستان په تاریخ کې، په 50 کلن تاریخ کې افغانستان د فساد نوم نه و ګټلی. بدبختانه په داوس کې وګټي، خو هغه یو مشکلات دارل چې دا د مصلحت اداره وه او بعض خلکو د رئیسب جمهور سره او د دې د افغانستان د خلکو سره ډېر په اصطلاح ملي خیانت وکړي چې رئیسب جمهور او دغه مجاهدینو دو خلکو په دې وطن باندې قرباني ورکړلې. دا وطن وطن کې د یو دیموکراسي بنیاد څه شوی د ازادۍ بنیاد څه شوی خو بدبختانه خلک کار نه وکړي او دلته اداره ډېر کمزورې وه او هر څه فرمانونه چې صادر کړل هغه خاص نتیجه ورنه کړله او په دې رابطه د خپله برنامه ورته لرم انشاءالله الرحمن د خدای دا خدا خدا پیرزونه بی تیزبه دا پساد پرزد بادی یو دا سی ریکارد کشدم چی ایچرا دا پلیسان خلق او جهادیان برتگوری تیزبه پساد تیگر خاتمه ورکوم یعنی سر بی سر خوب امکان نلری و قدم با قدم
که دا پروگرام یو برخه که مکتا تشریح که رادیو و رو دون
یعنی
مثلا سب
او جید رو دوار کار باید احنی کار تا وسپارم دا روابیت پرزای باید زوابیت باید حکم کم او مصلحت باید پریشتم یعنی مصلحت با مثبت مصلحت کوم نه منفی نه بده چا ته بیریژم نه بده توپک تلاران ته بیریژم باید نور دی دا افغانستان قانون اساسی ومني او پر دې ترکه باید بلاړ سي
اقتصادي وده ته ستاسو پروګرامونه څه دي
د اقتصاد پر رابطه بدبختانه په افغانستان کې بعد هغه کومې پروژې چې وې چې باید هغه سوي وایي په هغه نه وتولې چې هغه موږ به انرژي ته ضرورت لرو موږ به بندونو ته ضرورت لرو موږ د زراعت په برخه کې باید ډېر پرمختګ کړی پرمختګونه وسوله خو چا څنګه ره موږ غواړو چې دا پرمختګونه موږ کړي وای موږ د اقتصاد په برخه کې ښه پرمختګونه کړي وای خو بیا هم د پخوا د طالبانو وختونو او د دې حکومت تقریبا په سل کې دېرش پنځه دېرش فیصده اقتصاد افغانستان لوړ سو خو بیا هم د دې دپاره موږ اقتصادي برنامې لرو چې موږ په دې برخه کې کم کارونه کړو خو اولنی شرط د حکومتدارۍ د نظام او د اقتصاد د پیاوړتیا د ښې حکومتدارۍ د تعلیم و تربیې برابر تېره وخته اولنی سوله ده موږ به دا اولنی سوله راولو اولنی امنیت راولو بیا موږ کولی شو چې ښه حکومتداري ښه نظام ښه د اقتصاد پیاوړتیا په رابطه کار مخته یوسو او الحمدلله زما سره د اقتصاد په برخه کې ډېر ښه کارپوهان سره دي او موږ خپله برنامې مو جوړې کړې دي خپله د کړنلاره په خپله تګلاره کې مې د اقتصاد په رابطه یو ښه تمثیل ویلی دي جوړ کړی دي انشاءالله دا په داینده کې د خیر د خپله ستراتیژي و نړیوالې ټولنې ته افغانانو ته ورکمه
د پښتو مرکی او رستی مسالې ته راځم د بشر د حقوقو لپاره همدارنګه د خځو د حقوقو لپاره د بیان د ازادي لپاره په مجموع کې د خځو حقوقو د بیان ازادي ته د دې لپاره ستاسو نظر او ستاسو پالیسی څه ده
موږ د افغانستان په اساسي قانون کې الحمدلله د بشر د حقوقو د بیان د ازادي حق لپاره نور پرې قوانین جوړ شوي د افغانستان په قانون اساسي کې هم دا ټول راغلي دي هغه ټول ته زه احترام لرم واقعا د ښځو د حقوقو او د بیان د ازادي زموږ تر کوم خو هغه څه د بیان ازادي چې کوم قانون اساسي صلاحیت ورکړې دي اجازه یې ورکړې ده او د حقوق د ښځو څخه به سل په سل کې زه دفاع کوم چې کوم د افغانستان په اساسي قانون کې او زموږ د اسلام هغه حقوق ورکړې دي د هغو به زه دفاع کوم او مثبت انتقادونه د دیموکراسۍ یا په اصطلاح د بیان د ازادۍ هغه ته به زه لبیک وایم ځکه چې مثبت انتقاد اصلاحات راولي نو زه بالکل د دې دواړه چې تا شان چې دې راته وله د دې دواړو زه ملاتړ کوم او د افغانستان اساسي قانون ته احترام لرم
د ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفاق
السلام علیکم همزولو د دې اونۍ تاندې څنګه څه درته لري
د پاکستان سره چې کله لوبواله کبه به ویل چې دال خواري دی یا پنجابین دی یا تورلی
کچیر تا په لوبي کې دا رقم د تی دا د خلکو ته مابند یو ډول د کرکې پولی لري
د لوبونه د کرکو خبره یا د دښمنۍ خبره دا باید وباسو
دا لار بند او د شپخانه د مریضان موټر ودریدلی وو د سپیرونه کې د لاټو
پک داس کلا وو نو موږ د فکر کوو چې څوک ولا کېدو
دې غټه وې د زمون ټولنې شور خکته دې
زه نورګل شفاق يم ملګرتیا مې وکړه مې
ملګرو لوبې عموما د دوستۍ او مینې لپاره ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان شته چې دا مینه په نفرت بدلوي. کله چې د دوی د خوښې یا افغان لوبډله لوبه وبایلي، نو په دوی پسې په فیسبوک، په ځینو نورو ټولنیزو شبکو او په مجلسونو کې سپکې سپورې وایي، او که کله وګټي نو مقابله لوبډله سپکوي. ځوان لیکوال سعید زابلی وایي چې په سر کې به زموږ خلک په خپله لوبډله غوري او لافې وهي، خو چې کله وبایلي نو بیا یې توهینوي. دی دا ښه کار نه بولي. وای
زموږ د خلکو چې زه یو بده خاطره لرم، هغه داده دوی په پوسټونو کې ډېر داسې شیان لیکي چې سړی لوستلی نه شي، خو کله چې بیا وبایلو یو دوی تېرې غټې غټې خبرې کړې دي. پلانکی موږ په ګونډو کوو، موږ به شهزاد بنن سلیزه وي، نبی بنن درې نفره خامخا چې ټریکې بولي دا به جوړې ها به کې چې وبایلي، او بیا په خپل ډل پسې را لګیا شي. خو چې داسې ده، پلانکی داسې ده، نبی داسې وکول، شهزاد داسې وکول، که چېرته په لوبې کې دا رقم دت یو د خلکو تر مابند یو ډول د کرکې پولې لري.
همزولو افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل وایي چې دا یو فطری خبره ده چې هر څوک خپل لوبډله ستایي، خو باید د بل لوبډلې سپکاوی هم ونه کړي. د زیاتوي
دا د انسان فطرت دی، هر لوبه کې چې هغه د ولایت خلک یا د سمت خلک یا یغه نږدې خپلوانی پغې باندې زړه خوشاله کی چې کاش کې دا یو ګټي کنه، خود چې بل لوبه ته توهین کی یا هغه تر نظر کم ورته ورځي، هغه هم لوبغاړي دی، هغه هم د ځوانان دی، هغه هم لوبغاړي دی، هغه باید وستایل شي.
دوستانو، څو ورځې مخکې چې په بنگلاديش کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ سیالي ونو، چې کله به د پاکستانی لوبډلې کوم لوبغاړی په اصطلاح آوټ شو یا وسوځید، نو ځینو ځوانانو به په فیسبوک کې پسې ولیکل چې د دالو یوه کاسه چپه شوه، فلانه په ګوندو کړ. خو چې کله لوبه پاکستان وګټل، نو په خپل لوبغاړو پسې بدرت پیل کړل. دوی د نور په کور کینی، خپل بریتونه دی وخري، پیسې خوړلې دي، مرد آباد او زنده آباد، هغه دا او دغه دا داسې بلا ډېرې توهینامیزه خبرې پسې لیکلې. میر احمد یاد چې په فیسبوک کې لملګرو د داسې خبرو د نه کولو غوښتنه کړې وه، وایي
کله چې د افغانستان د کینیا سره کرکټ لوبه وه، نو دوی د دې په ځای چې کینیایي لوبغاړي ولیکي، ډېری خلکو یې توریان لیکل. هلته ما دا خبره په خپل ول ولیکل چې دوی ته توریان ویل د انسانیت توهین دی. د پاکستان سره چې کله لوبه وه، لکه بیا به ویل چې دال خواري دي او یا پنجابین دي او یا تورلینګین دي، داسې ډېرې خبرې کېدلې. خو هغه لوبه هغوی هم ګټله، یعنی داسې هم نه وګڼي زموږ د خبرو زموږ لوبډلې ته کومه ګټه ورسوله، هېڅ ګټه ونه رسوله. خو په دې فیسبوک کې موږ سره د نړۍ خلک دي، موږ هغوی ته یو قسم ځان معرفي کوي چې موږ لالو بکونو موږ به پداسې روه کیو. یو پوسټ مې وکړ چې دا کنزلې خنه دی، بد اخلاقی خنه دی، یا توهین مې کلمې خنه دی. به زینو خو هغه پوسټ کې البته کمنټونه وکړ، زینې ماته شخصي میسج وکړ چې تم دال خورې او ته دوی په طرفې. به ما رستوم لیکل چې زه دا غوی په طرف نه یم، خو دا زمونږه خبرې چې کوم دی، دا د کرکټ معیار نه دی، نړیوال معیار دا نه دی. ځکه کرکټ په لوړ کې وزنه هوا چې هغه ټول خلکو ته دا ورکه غد استرلی دی، او کار څو ګلوبه کې دوی ته خوند اخلي.
ملګر یاد همدارس وایي چې داسې سپکې سپوري د زینو هغه ځوانانو لخوا په فیسبوک کې لیکل کېدی چې د داسې خبرو تمه نه ترې کېده. د زیاتوي چې کچیر زموږ زیاتره ځوانان د نړیوالو سیالیو په کمنټري چې عموما په انګریزي ژبه وي ښه پوهېدلې، نو درکړي به وو چې هغوی کومې لوبډلې ستایي.
هر چا نه ګیله نه کېږي په ټولنه کې، داسې خلکو نه ما خپل ځانې دا خبرې ولوستلې، د هغوی دوال نه چې ما تصور هم نه کوو چې دوی به داسې خبرې وکړي. د هغوی خلکو نه دا تمه ما لرله چې که زه کومه غلطه خبره وکړم، احساساتي شم، هغه مشر دی به ما ته ووایي چې دا کار دې غلط دی، داسې مه کوه. خو ته برعکس شو خبره، ځکه مونږ بیا هغوی ته ویل چې یاره دا خبره خند تاسو چې لیکلې. غټ مشکل دا دی چې زمونږ خلکو تر اوسه پورې د کرکټ نړیواله کمنټری نه دا اورېدلې، ځکه زمونږ خلکو انګلیسي باندې نه پوهېږي. هلته هغوی چې کومې خبرې کوي بیا سړی پوهېدلی شي چې اوس مونږ د کوم ټیم پلوي، کوم ټیم چې خلوب کوي. عموما مونږ دا غواړو چې مونږ د لوبه وګټو، خو کوم ټیم چې خلوب کوي دا هغوی ته داد ورکول پکار دي. کومې چې خلوب نه کوي دا هغو هغه علتونه په تخنیکي ډول بیانول پکار دي چې ولې خلوب ونه کړه.
سید زابلی د یوې سیالۍ د سترګو لیدلی حال بیانوي. همزولو وایي چې لوبې د خلکو ترمنځ مینه او یووالی پیدا کوي.
چیر ځل په کابل کې چې د کرکټ لوبې وي، طبیعي خبره ده یوازې زه نه، په سټوډیوم کې تر ډېر زره ډېر کسان اوس ټول ورته ولاړې دو چکچکې راسول کېدي، ډېرې شیشېپې وي. هغه ورځ ما فکر وکړ چې افغانستان جوړېږي او د افغانستان راتلونکی زه ډېره شوي، نو ځکه هلته ما د خلکو ترمنځ یو ډول محبت احساساوه.
دوستانو، افغان وتلی شاعر پیر محمد کاروان چې د کرکټ لوبې له سختو مینوالو یو دی، وایي چې په لوبو کې بری او ماتی وي، خو لوبې باید د ملتونو ترمنځ مینه او محبت رامنځته کړي، نه دا چې موږ یې په کرکه او
نفرت واړو.
دا د افغانستان د کرکټ لوبه ده چې ماشاءالله زموږ ټیم ډیر قوي ده، یعنی په لږ وخت کې دغه سیب دنیا کې وزلې د چستوري غونډې وزلې دلو، خو د سره کله کله بیا ناکامۍ هم موجود وي. د لوبنه د کرکو خبرې یا د لوبنه د دښمنۍ خبرې دغه باید وباسو. دا زموږ ځوانان باید په دې روحیه باندې نه وي چې کچره زموږ ټیم چاته ماته ورکوي نو دغه ټیم هغه ملک ته یا هغه ملت ته موږ توهین وکړو. توهین په هر صورت باندې بد خبره ده او دا انساني عمل نه دی.
خو همزولو چې کله افغانستان له بنگلاديش د کرکټ لوبه وګټل نو هماغه کسانو چې تر هغه یو ورځ د مخه خپل لوبډله توهینوله په فیسبوک کې مبارکي ورته ویلې. خو ډیر ورته لیکلي وو چې پرون مخ کنځلې کولې، اوس مو مبارکي په جیب کې کېده. مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، معلومه خبره ده چې دوه په غیږ سره ورشي نو ګټونکی به یو وي. نو کله چې سیالي د چا په ګټه تمام شي، دا یې حق دی چې ویل مانځي، پرې وویاړي او د خوښۍ اظهار وکړي. خو یو شمیر افغان ځوانانو ته د بری لمانځل په دې کې ښکاري چې تر نیمې شپې د ډول ډول وسلو ډزې وکړي، چغې ووهي، شپه په سر واخلي او په سهار یې لارې بندې کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. ځوان لیکوال او شاعر میر احمد یاد وایي چې د افغانستان اکثره خلک خادي په ډزو لمانځي چې دا ډول مانځل یې د نورو خوښي لوټلې او یوه ویره د خلکو ترمنځ خپرولی شي. دې زیاتوي،
ستونزه دا ده چې موږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو، مثلا واده، کوژدنده. ناسمه خبره ده، په اوسني امنیتي حالت کې کدی ته ولیدل شي، یعنی یو ډز په ټول ښار کې یو ویره خپرولی شي. او بیا چې د کرکټ په خوشحالۍ کې افغانستان خوشحالی اظہار پکار دے پدی طریقے نہ دا خوشحالی اظہار دے چی زمنگ رسانے یو زنگڑے پر گرام جوڑ کے دا کرکٹ دا پارا دا خلق پیو گا گئے. دا خوشحالی اظہار نہ پکار چی منگا ڈزیو کو نور خلق کو تغم واڑو.
ملگرو دا کابل پہنتون دا اقتصاد پہنزی محسن لین الله وایي چې ډزې د پخوانیو جګړو وختونه را یادوي چې ښه کار نه دی. دی وایي حیران دی ته يم چې ګڼ ځوانان اوس هم وسله لري او د وسلې د کارولو په چل پوهیږي.
هر شی تر یو حده پورې خونکي. حیران پدې يم چې دا وسله زموږ خلک اوس هم دومره لري، اوس هم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پوهیږي هم. ډزې خو همیشه چې هر وخت کېږي، ټول ډزو راکټونو لوینو نه د سړي فکر تر راځي چې توپک ډز کله واورو نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولاګېر دوالته زخمي پرو د یوې دی. هغه پخانی فکرونه زموږ را تازه کوي. ډزونه خو باید بالکل صرف نظر وشي.
یو محصل حسن الله همت، دوستانو، د څه مودې وړاندې د فوټبال لوبډلې د بری د لمانځلو یادونه کوي او وایي چې ګڼ خلک له ترافیکي ستونزو سره مخ شوي وو. دی وایي
کور طرف ته شفاخانه ده، د عمومي سړک ته د شفاخانې ته راغلی دی، دا لاره بنده وه، د شفاخانې د مریضانو موټر ودرېدلی وو، حتی په کسان یعنې محصلین راوتي وو. عمومي سړک ته د سړک بند کړی وو، ټایپونه په لوړ غږ چلند شوي وو. یو څوک کور کې مریض لري، یو څوک ورته بل تکلیف لري. ډزې پیرونه کې کېدل. تازه خبر شوم چې موټرو خلک ویلي دي ضرور منځل شي، خو چې چاته ازیات وزار نه رسیږي.
خو ملګرو، د خوشحال خان علي لیسې یو زده کوونکی هغه ملوک سهار بیا وایي چې موږ خوخي په داسې ډول ول منځله چې څوک ازار نه کړو.
کله کله خوشحالي په چا باندې ډیره خوږه سي. کړي شپه کله دی افغانستان ملي لوبډله چې کله لوب وګټل بیا موږ راو ته دلته لیسې هاتیته نو ډیر الکانو چا سر بیرغ او چا سر چې دور دور منډي والي. خو کله یو طرف خلک ډیر خوشاله او بل طرف بیا چاته یو مشکل جوړ کړو نو دغه ازاد دغه تور تور ټکی لی بدرنګ کی کني د غورز موږ ډیر به حد خوشاله وو.
میر احمد یاد وای همزولو چې موږ لا د بری د لمانځلو په چل نه پوهیږو او یوازینې دلیل یې دا دی چې د ټولنیز شعور کچه موټیټه ده. دی وای په داسې حالاتو کې د ډزو او د نورو ناسمه کارونو پر ځای باید مبارکي سره ورکړو او لوبډلو ته داد ورکړو.
غټه ستونزه دا ده چې موږ اوسه پورې خپل خوشاله او خفګان دوړ نه شول مانځلې او د دې غټه وجه دا ده چې موږ ټولنیز شعور ښکته لري. موږ ارزښتونه، ټولنیز ارزښتونه چې کوم دی غټ ختم شوی دی، یعنی موږ بیخي ارزښتونه نه پیژنو. نه پوهیږو چې په داسې وخت کې موږ ته ډزې کول ارزښت دی او که موږ ته دا ارزښت دی چې موږ هغوی ته داد ورکو یا خپلو کې یو بل ته مبارکي
ورکړو. ملګرو، تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو دا خبرونه په فیسبوک کې هم موندلی شئ. تر بیا مو الله مل.
கிரிக்கெட் நோ வாகட்ட மாத நடைக்க பராவளமா சுபச்சேதா தானியம் தானியம் தாயக்கி باغ